دا سدی رډو دا ټوب جو دا اوریدونکو هر کله کوم ورانی مو اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خبرداري خبر وو چې وایي که پاکستان د ترهګرو پر ضد په خپل خاوره کې اقدام ونه کړي نو امریکا به راوړاندې شي. تر خبرونو وروسته د دې خبرداري ترڅنګ د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. امریکا وایي که پاکستان د ترهګرو پر ضد څه ونه کړي امریکا به یې غم وخوري. په هلمند کې افغان چارواکي دولت مخالفه وسلوالو ته د درنې مرجوب لید اړولو ادعا کوي او امریکا د روسیې پر لسکونو شرکتونو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته په ډاګه کړې ده چې که د ترورستانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحد ایالات به په خپله ګام پورته کړي. پریس ټرست آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې هیدر نورت له قوله لیکلی دي چې ښاغلی ټلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي دي چې پر خپله خاوره د ترورستانو خوندي پناه ځایونه له منځه یوسي او که اسلام آباد دا کار ونه کړي نو امریکا به دا اهداف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټلرسن تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستاني مشرانو سره جدي خبرې وکړي. ټلرسن اسلام آباد ته د سیشن بی پورس تللی وو. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوالو مخالفانو ته د مرجوبلې د اړولو ادعا کوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د نادعلي په ولسوالۍ کې په څلورم امنیتي حوزه کې د پولیو پوځیانو او د عملیات کړي دي چې د هوا له لارې هم ملاتړ کېده. عمر ځواک وایي
د افغان امنیتي ځواکونو او د هوایي ځواکونو په مخامخ جنگ کې او هوایي اندښتونو کې په لسهاو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د په لوړه کچه باندې تلفات دي او همچنان بعضې اصلحې مهمات او موټرونه یې هم له منځه تللي تخریب شوي دي. او په دې جګړه کې تقریبا یو نفر د افغان سرتیرو په شهادت رسېدلی او 15 نفر نور ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه په نادعلي ولسوالۍ کې دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوال مخالفان وژل شوي او وژوبل دي. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات شوي.
د خوشکاوه کلي کې یو ساعت برخورد وسو چې په نتیجه کې درې نفر مخالفین وژل شوي دي او وطن زخمیان دي. فلم په وسایه کې زموږ عملیات جریان لري.
فرحي زیاته کړه چې دا عملیات به د طالبانو له فعالیت څخه په بشپړ ډول د ارغنداب ولسوالۍ تر پاکولو پورې دوام ولري. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د زابل د ارغنداب د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روسیې لسکونه دفاعي او استخباراتي شرکتونه په نقشه کړي دي. په دې ګام سره له دغو شرکتونو سره معاملې محدودې شي او پر روسیې فشارونه زیاتې شي. پر روسي شرکتونو د نوي بندیزونو فهرست د جمعې په ورځ وروسته تر هغې خپور شو چې په کانګرس کې پرې څو اونۍ له انتقادونو ډک بحثونه وشول. د امریکا د کانګرس ډیری غړیو د روسیې پر دفاعي او استخباراتي شرکتونو د نویو بندیزونو د لګیدو په تایید رایه ورکړې ده. د نویو بندیزونو هدف د هغه څه په بدل کې مجازات بلل کیږي چې د امریکا د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د ماسکو لاسوهنه بلل شوې ده. له دغو روسي شرکتونو څخه یو زیات شمیر دولتي دي چې سپکې او درنې وسلې، توغندي او جنگي بیړۍ جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دوه متخصصانو له ایران وغوښتل چې د بي بي سي د خبريالانو له ویرولو لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته تر دې وشوه چې بي بي سي ملګرو ملتونو ته د تهران شکایت وکړ چې د دوی د فارسي همکارانو څخه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې خبريال عاصمه جهانگیر او د بیان د ازادي په برخه کې ځانګړي خبريال ډیوډ کایا په یو ګډ بیان کې پرون وویل ایراني چارواکي له بي بي سي سره هر راست تړاوته د جنایت په سترګه ګوري. د ملګرو ملتونو دغو استازو وویل چې د هڅې زیاتې شوې دي او اوس په مستقیم ډول هغه کورنۍ هدف ګرځي چې د بي بي سي له فارسي څانګې سره کار کوي. بي بي سي د فارسي څانګې فعالیت په 2009 کال کې په ایران کې وروسته تر هغه بند شو چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لانجه پیدا شوه. د اگست په میاشت کې په تهران کې محکمې حکم وکړ چې د بی بی سی 1250 سوسن یو پخوانی کارکونکي او همکاران نشي کولی چې په ایران کې تجارتي معاملات وکړي. هغه سړی چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلی و چې د دې خرابې پریکړې لپاره خواشینی دی، پرون په شل کاله بند محکوم شو. وویشت کلن محمد جمال خویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځ وی کورنۍ ستر کړی دی. دی د 2015 کال په ډسمبر کې د سوریه رقه سیمې ته ولاړ. هلته یې د څو میاشتې په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ د ځانمرګ برید لپاره چمتو شو. دی د 2016 کال په مارچ میاشت کې رقه ته وتښتید، له رقه وتښتید او په عراق کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو له لورې ونیول شو. خویس پرون په امریکا کې محکمې ته د خبرو پر مهال له داعش سره د یو ځای کېدو له امله بخښنه وغوښته او ویې ویل چې له دې ډلې سره ارتباط د ژوند تر ټولو بده تېروتنه وه. او وروستی خبر مو دا دی چې د اسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وایي حکومت یې د کتالونیا سیمې د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو، د دې سیمې د مشرانو د لرې کولو دا او د هغې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. د اسپانیا حکومت د کتالونیا سیمې د خپلواکۍ اعلان هم باطل بللی دی. راخوی پرون د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته په تلویزیوني وینا کې وویل په کتالونیا کې به د راتلونکي ډسمبر میاشت په 28 نیټه نوي انتخابات وشي. آزاد راډیو په منځنۍ سفر دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستانه یې په کلکه غوښتي دي چې د ترهګرو پناه ځایونه په خپله خاوره کې له منځه یوسي. وړاندې په خپرونه کې د ریکس ټیلرسن د دې څرګندونو جزئیات درکوو. په یو تحلیلي مطلب کې به دا هم واوري چې پر پاکستان د امریکا فشارونه په زیاتېدو دي.
یک حقیقت دیره که رئیس جمهورهای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن، مسئله پاکستان بود.
جرمنی ویلی دی چې په زرګونو افغان کډوال بل خپل خاورې وباسي، کابل له دې پریکړې سره مخالفت وکړ.
دا هغه پناه غوښتونکو چې هغوی د پناه غوښتنې اسناد رسیږي، د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي.
د انټرنیټ په برخه کې مو له نویو هڅو خبرو.
5G له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي.
دا ساجی راډیو په دې خبرونه کې به د نوې ټکنالوژي په ډګر کې دا هم واوري چې د نړۍ د 1200 لویو ښارونو چارواکو پریکړه کړې ده چې تر 2025 کال پورې به ټول بسونه برقی کړي. متحده ایالاتو پاکستان ته ویلي دي که پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد اقدام ونه کړي نو امریکا به خپل لوري ګام پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنوا کې خبریالانو ته وویل له پاکستاني چارواکو سره په خپل وروستي کتنه کې اسلام آباد ته په کلکه ویلي دي چې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت هم له پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې له پاکستاني مقاماتو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو جزئیات په ډاګه کړي دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له پاکستاني مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل که تاسو د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوئ نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظمه کړو. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل پاکستاني مشرانو ته مې په ډاګه کړه چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره یې کړئ. موږ له تاسو نور څه نه غواړو خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړئ. تاسو خپلواکه هیواد یاست، په خپله پریکړه وکړئ چې څه کوئ، خو موږ وایو تاسو باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو ترسره کول اړین دي. نوموړي ویلي له پاکستاني مشرانو د دغه غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه و بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وې او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضحه اوسو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ، بلکې پر دې اساس به وي چې په رښتیا یې عمل وکړ او کنه. نوموړي ویلي پاکستاني سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبته توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپله د اسلام آباد په ګټه وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نورت له پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې د جمعې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو نور جزئیات په ډاګه کړي دي. د نورت پوینا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له اسلام آباد څخه په خپله وروستۍ کتنه کې پاکستانی چارواکو ته ویل چې که پر خپله خاوره د ترستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناه ځایونو د منځه وړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړئ نو امریکا به په خپله اقدام وکړي. نوموړي وویل ریکس ټیلرسن د پاکستان مشرانو ته په کلکه وویل چې باید پر خپله خاوره ترورستان او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندي ویلي موږ په وار وار پاکستان ته وویل چې باید پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف د دې خبرې په اړه چې ویلي دي امریکا پاکستان ته د وسلوالو د غړو او مشرانو کوم ځانګړی لیست نه دی سپارلی او نه به پاکستان د امریکا غوښتنو ته غاړه کیږدي. هیدر نورت پریس ټرست آف انډیا ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان مشرتابه ته خپل توقعات او غوښتنې وړاندې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره اونۍ کابل، اسلام آباد او نوی ډیلی ته سفر وکړ او ټیلرسن په کابل کې ویلي وو چې له پاکستانی چارواکو سره به جدي خبرې کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر ونه ځپي امریکا به په خپله لاس په کار شي. له کابل د افغانستان د علومو د اکاډمي د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز غړی عمران زکریا په ټلیفون را سره دی. زکریا صاحب، خبرونه ته شرح لري. بله،
سلامات سمیره بانی.
زکریا صاحب، د ریکس ټیلرسن دا خبرداری ستاسو په باور څومره جدي دی؟
په حقیقت کې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د استراتیژۍ اعلان په دې معنا سي او لاغې وروسته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سفر افغانستان، پاکستان او هندوستان ته په دې معنا چې متحده ایالاتونه غواړي چې د دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره زمینه سازی هم وکړي. فکر کوم د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر سفر دغه دریو هیوادونو ته په ځانګړې توګه جنوبي اسیا ته په دې معنا چې تر ډیره حده پورې اوس پاکستان تر فشار لاندې ده او دوی له پاکستان څخه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې باید د تروریزم هغه مرکزونه چې له کرښې اغاړه په پاکستان کې دي هغه باید دوی وځپي او د دغه ځپلو لپاره د متحدو ایالاتونو بیلابیل غوراوي لري. لاغې څخه کولای شو چې د امریکا متحده ایالاتونه په پیل کې په پاکستان باندې مالی ملاتړ چې دوی پخوا کوو دغه مالی ملاتړ بند کړي. لاغې نه وروسته کېدای شي متحده ایالاتونه د پاکستان په چارواکو باندې یو شمېر د سفرونو بندیزونه ولګي او لاغې نه وروسته کېدلی شي کچیرې بیا هم پاکستان په صادقانه توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قدم وانخلي نو ممکن متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نورو هیوادونو د مرستو د جلبولو په صورت کې پاکستان لا تر ډېر حده پورې تر فشار لاندې راولي.
بله، ذکر یې
وروسته کېدای شي چې متحده ایالاتونه د پاکستان په قلمرو کې د تروریزم د ځایونو د لمنځه وړلو او هغه کسان چې د هغوی په راس کې دي د بی پیلوټه الوتکو په واسطه باندې هغوی هدف ونیسي او له منځه ویسي.
ذکر یې صاحب، که چېرته ستاسو خبره امریکا دغه اقدامات تر سره کوي نو پاکستان خو په دې باندې بهتره پوهیږي. ولې د ریکس ټیلرسن تر سفر وروسته چې اسلام آباد ته د سیشن بی پورس وکړ پاکستانی چارواکو بیا هم په خپل پخوانی موقف باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې ترهګر د دوی په خاوره کې نشته او په امریکا باندې حتی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځینې انتقادونه هم کړي.
اصل کې پاکستان داسې د ټیلرسن له سفر څخه وروسته دوی بیا هم له دغې مسلې څخه خپله غاړه غړولې ده. دا فقط د عامو خلکو ذهنیتونو د بدلون په خاطر باندې دوی کار کوي. تاسو وګورئ په خپله اوس په پاکستان کې د چارواکو ترمنځ سختې نندې روانې دي. د دغو چارواکو څخه زما هدف د ملکي حکومت او د نظامي حکومت ترمنځ جنجال ده، ځکه ملکي حکومت په مستقیمه توګه نظامي چارواکو ته وایي چې وروسته له دې پاکستان باید په خپلو کړنو کې صادقانه برخورد وکړي، ځکه هغوی که چیرې پاکستان په دې برخه کې برخورد ونه کړي ممکن لا تر ډېر د ډېرو سختو فشارونو لاندې راشي.
بل زکریا صاحب
دونه چې پاکستانی چارواکي اوس په تلویزیونونو کې کوي دی دوی فقط او فقط یوازې دی عام او وګړو د ذهنیتونو د بدلون مسله ده. نور په اصل کې خپل د ملکی حکومت او د پوجانو ترمنځ تر دا اوسه پورې سخت جنجال دونه تر څو دغه شخړې لپاره دی حل یو لار پیدا کړي.
زکریا صاحب ستاسو خبرو داسې ښکاري چې بیا هم د پاکستان په پوځي چارواکو باندې اعتماد نه لري چې دوی بل امریکا سره همکاري وکړي د ترهګرو په ځپلو کې. لیکن د اگست په وروستیو کې چې امریکا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، تر هغه وروسته د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغی او د افغانستان ولسمشر ته هم بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته سفر وکړي، چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو چارواکي افغان چارواکي وایي چې دا سفر به ترسره شي. فکر نه کوي چې د دوی په پوځ او استخباراتو کې هم د پخوا په پرتله نرمښت راغلی؟
بلی او هغه څه تاسو متحده ایالاتونو په دغه ستراتیژي کې اعلان کړل. تاسو وګورئ د څو میاشتو راهیسې د متحدو ایالاتونو چارواکي په هغه شکل چې پخوا به دوی پاکستان خپل دوست باله، حتی هغه لابي چې پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو کې لرل او یا هم هغه کسان چې دوی په کانګرس کې لرل او د پاکستان ملاتړي وو، نن هماغه سناتوران دی پاکستان دی ملاتړ پرته د غوی پر غوی باندې نیوکه کوي. نو خپل دی پاکستان دی پوز دننه دوی مجبور دي چې د فلیکسیبلیټي هغه د ارتجاعي خاصیت دوی سغوره کی او دوی په دې لاس پوری کی تر څو د افغانستان په صوبات کې مهم رول ولوبوي. ځکه افغانستان کې او په سیمه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو وسګټې دي، هغه څه چې پاکستان اوس عملاً کوي دا په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف کارونه ترسره کوي. فلهذا په افغانستان کې د پاکستان له لوري تروریستي کړنې په دې معنی چې دوی د امریکا ګټې ګواښي، نو دوی مجبور دي تر څو د دغه مسلې لپاره د حل یو لار پیدا کړي او دوی په دې برخه کې مجبور دي تر څو د طالبانو هغه چارواکي چې هغه د پاکستان د حکومت په ځانګړي توګه د پاوز تر اغیز لاندې دي، هغه مجبور کی تر څو د افغان دولت سره د سولې لپاره غاړه کېږدي. نو یوازنی لار فکر کوم د پاکستان د په مجموع کې د حکومت لپاره په ځانګړي توګه د پاوز لپاره دا ده چې دوی باید د امریکا هغه د استراتیژي له اعلان وروسته چې د پاکستان لپاره ګواښ کړی د باید غاړه کېږدي او له امریکا سره په ګډه د افغان سولې په برخه کې دوی ګډ سره کار وکړي.
عمران زکریا د افغانستان د علومو اکاډمي د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز غړی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمني غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د افغان پناهغښتونکو دوسیې له سره وسیړي او د مخصوصو پناهغښتونکو د ایستلو کار په تدریجي ډول وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت وایي چې د پاسه 14 افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. جرمني چارواکو ویلي دي هغه افغانان بیرته استوي چې په جرمني کې جرم کړی یا خپل هویت پټ ساتلی وي او یا د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. رضوان مراد راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمني څخه د رد شو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو چارې باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمني ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمني د پنجشنبې په ورځ ویل چې څه د پاسه 14,000 رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤل حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کما هوکړه چې له جرمني سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري د هغې هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناه غوښتونکو دغه پناه غوښتونکو چې هغه د پناه غوښتنې اسناد رسیږي د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب سم وي.
ښاغلي میاخیل ویل جرمني په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته ستنوي چې یې په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي یا یې د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمني ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وی د 2014 کال د دسمبر لمیاش را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتونکي چې کیسونه یې رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په تیره جوزا میاشت کې له ټانکر بم خونړي برید وروسته چې د جرمني سفارت مخته وشو او 150 افغانان پکې وشل شول، جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وی جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 14,000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي چې اروپایي ټولنې او د کډوالۍ نړیوال سازمان له دوی سره د 80 میلیونه ډالرو د نقدي مرستې او د رسنیدونکو د ادغام مجدد لپاره د همکارۍ ژمنه کړې دي چې تر اوسه عملي شوي نه دي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړی ده یو تحلیلي مطلب لرو. خو په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د هغه څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټلرسن سره تر کتنې وروسته یې کړی دی. ورځپاڼې لیکي که څه هم ځینې څارونکي د ټلرسن 4 ساعته سفر او پاکستان ته د هغه جدي پیغام د پاکستان پر مخ له یوې درنې څپېړې سره تشبیه کوي، خو عباسی په دې اړه بل نظر لري. واشنگتن پوسټ په یو مرکه کې د عباسی د څرګندونو هغه برخه راخیستې چې ویلي دي پاکستان ته ټلرسن سفر د دې باعث شو چې امریکا د پاکستان د دریز ستاینه وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې په وروستیو 3 میاشتو کې تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوې دي، ځکه متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره په خپله نوې ستراتیژۍ کې پاکستان د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی او پاکستان بیا په ځواب کې نه یوازې دا تورونه رد کړي بلکې پر افغانستان او هند یې خپل امنیت ته د ګواښ تور لګولی. رسپانه د مطلب په دوام د شاهد خاقان عباسی له قول لیکي چې وایي که څوک منی که نه منی، حقیقت دا دی چې پاکستان د افغانستان مشکل نه دی بلکې دا افغانستان دی چې د پاکستان مشکل دی. کریسچن ساينس مانیټر د هغو حملو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې مذهبي فرقهي تشدد ته لمن وهل دي. په افغانستان کې پر شیعهګانو د اکثر حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. کریسچن ساينس مانیټر په واشنگتن کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغانستان له فرقه ایي شخړو څخه ځان تر ډیره ساتلی دی، خو داعش ډله هڅه کوي چې د دوی ترمنځ تشدد ته لمن ووهي. ورځپاڼه لیکي دا په هغه هیواد کې چې د پخواني شوروي اشغال او کورنۍ جګړې لیدلې دي او له تیرو 1400 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له حملو سره لاس ګریوان دی یوه خواشینونکې خبره ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان عامو وګړو په دې جګړه کې خورا درنه بیه پرې کړې ده. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو لخوا د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي په تیرو 9 میاشتو کې 8,019 کسان د افغانستان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي، خو په سلو کې د شپېته ملکي تلفاتو علت د وسلوالو طالبانو حملې بلل شوي. کریسچن ساينس مانیټر د مطلب په دوام په سپتمبر میاشت کې د وسلوالو مخالفینو پر سنگرونو د څه باندې 750 بمونو او توغندیو اچولو ته اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد په هوایي حملو کې زیاتوالی راغلی او دا د 2010 کال له اکتوبر میاشتې وروسته د هوایي حملو تر ټولو لویه کچه ده. د افغانستان د څیړونکو د شبکې مشرې کیت کلارک کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې ته ویلي دي چې که څه هم د داعش ډلې حملې ښایي دوام وکړي، خو افغانان به هم په خپل هیواد کې د فرقهي تشدد په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس د بشري حقونو په اړه د ازبکستان په اړه یو مطلب. د بشري حقونو د سر ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د بدلونونو په اړه په احتیاط سره خوشبيني شولې ده. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د ازبکستان یو کلن بدلون ته خوشبینانه امید. د هغه راپور سرلیک دی چې د بشري حقونو د سر ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د نسبی ښیګڼې په اړه خبر کړی. په راپور کې ویل شوی دی چې د ازبکستان چارواکو په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښیګڼې لپاره ځینې مثبت ګامونه اخیستي دي. هیومن رایټس واچ وایي چې تاشکند باید په نوي سیاسي عصر کې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال ژمنې عملي کړي. د بشري حقوقو د څارونکو ډلې د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه باید یو واضح پیغام ورکړي چې د رسنیو یا فعالانو لخوا پر حکومت انتقادونه نه یوازې وزغمي بلکې باید پر اهمیت ټینګار وکړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزیایف د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکل شو. زیایف د کریموف د واکمنۍ پر مهال د اوږدې مودې لپاره د ازبکستان صدر اعظم و. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي له 2014 تر 2021 کال پورې د زیایف په ملي تګلاره کې د ټولنې د کمزورې برخې د ساتنې په مقصد د ادارې ښه کول، اقتصادي ازادي او د قضا د خپلواکۍ لپاره د نویو لایحو تصویب شامل دي. په تېر یو کال کې د زیایف د واکمنۍ پر مهال لږ تر لږه 16 سیاسي بندیان خوشي شوي. د امنیتي ادارو له تور لست څخه د زرګونه کسانو نمونه ایستل شوي او خلکو ته د دولتي ادارو د مسؤلانو لخوا د معلوماتو په ورکولو کې ښیګڼه راغلي. خو د بشري حقوقو د څار ټولنه په خپل راپور کې وایي چې د ازبکستان چارواکو تر اوسه د جاسلیک زندان د تړلو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارو سپارښتنې نه دي عملي کړي. ویل کېږي چې په دې زندان کې سیاسي مخالفان شکنجه کیږي. هیومن رایټس واچ تاییدوي چې د میرزیایف ادارې د کریموف د ادارې په پرتله د خلکو پر سوله ییزو غونډو محدودیتونه یو څه له منځه وړي، خو راپور زیاتوي چې لا هم د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او مدافع وکیلانو انتقادونه نه اورېدل کیږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور زیاتوي چې په ازبکستان کې لا هم پر انټرنیټ سانسور شته او خلک د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې په ګډون ډېرې انټرنیټي پاڼې نشي کتلی. هیومن رایټس واچ همداراز د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د نساجۍ په فابریکو کې د بیګار یا جبري کار مخه ونیسي.
د انټرنیټ په اړه په روانه خبرونه کې د انټرنیټ له یو متخصص سره شخصي دلیل، خو سمدستي هم د ټکنالوژي په اړه یو مطلب لرو. د نړۍ په 12 مهمو ښارونو کې پریکړه شوې ده چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره برېښنایی بسونه عام کړي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
د تیلو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د 12 لویو ښارونو ښاروالانو موافقه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د ښاری ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او آکلند ښاروالانو وکړه. دا ژمنه د سی تلویشت کلین بس ډیکلریشن اکت موافقه یو برخه ده چې په 2015 میلادي کال لاسلیک شو. سی تلویشت کلین بس ترانسپورټیشن اکت د ښارونو نړیوال ائتلاف ته چې له ګلتونی غازونو او د هوا له خرابېدو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. دوی همداراز ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې به د ګلتونی غازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو ښارونو کې نور اقدامات هم وکړي. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په تیلو چلیدونکي موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو.
آزاد پانی ځانم هلمند ولایت په شرقي لشکر بازار سره په تماس کې یو. زما اصله غوښتنه دا ده چې په شرقي لشکر بازار کې ښوونځی ځکه چې ستا او د هغه دروازې بندې دي، کله یې او کله نه یې. موږ ټول د ستونزې سره مخ یو چې زموږ ښوونځی نه فعاله کېږي. او زما له دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ښوونځی فعاله کړي، ټول واړه ماشومان مو خاص بیا تعلیم پاته سوله.
خیر معفر پردیس د زابل ولایت د شفاون څلوېښت سېدونکی په اوس مهال د کندهار ولایت څخه سره فعالیت کوي. کومې خوندې چې زده کړې ته ځي و هغوی ته د موټر چلوونکو لخوا هم یوازې هغه خوند نه چې زده کړې کوي، درسونو ته ځي یا هم دفترونو ته ځي، هغه خوند چې د مسکنۍ یا د غریبۍ له کبله په ښاروالۍ کې کار کوي، سړکونه جار کوي، د موټر چلوونکو لخوا څخه هغوی ته مزاحمت کېږي، یا هم څوک لمبرونو ته غور کوي، یا هم څوک مقصد ته ځي. لومړی دي څوک خپل هغه شکت کوي د هر چا پوهېږي، د څوک سور امور لري، یا هم پښتون یا مسلمان یې، که نامه مسلمان که پاکستان یې که پښتون یې،
هغه دا کار نه کوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په تصویری خبرونو کې جالب موضوعات لرو. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې او همدارس په فیسبوک کې د تصویری خبرونو وګورئ. یا ته بجو ډیر دقیقې لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته په ډاګه کړې ده چې که د ترسانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحد ایالات به په خپله ګام پورته کړي. په هلمند کې چارواکي دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرجوب لیداړولو ادعا کوي. د هلمند والی ویانو مرځواک ازادي راډیو ته وویل د نادالی ولسوالي په څلورمه امنیتي حوزه کې د پلیو پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې چې د هوا له لارې هم ملاتړ کې د مخالفان سخت ځپل شوي دي. په زابل کې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوال مخالفان وژل شوي او ژوبل دي. د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون لمخې د روسیې لسکونه دفاعي او استخباراتي شرکتونه په نقشه کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو دوه متخصصانو له ایرانه غوښتي دي چې د بي بي سي د خبريالانو له ویرولو لاس واخلي. هغه سړی چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی وو او ویلي وو چې د دې خرابې پرېکړې لپاره خواشینی دی پرون په شل کاله بند محکوم شو. د اسپانیا صدراعظم ماریانا راخوی وی حکومت د کاتالونیا سیمې د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو د دې سیمې د مشرانو د لری کولو او د هغې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. او روسي لنډ خبر مو دی چې د اوکران وی محکمې پرون د آذربایجان د حکومت یو مخالف ژورنالیست چې په اوکران کې جلا وطن دی په ضمانت خوشی کړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو چې په هغه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژیو په اړه باندې تحلیل شوی دی. د دواړه ستراتیژي سره پرتله شوی دی چې په دغو کې کوم ټکي د افغانستان لپاره نوي دي او د پاکستان په ارتباط په دغو ستراتیژیو کې تغییرات څه دي. مخکې تر دې چې دا تحلیلي مطلب تاسو ته وړاندې کړو او همدارس په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډې اچار ونیس تفریحي پروګرام هم لرو، یو مرکه راخلو سمدستي. د انټرنیټ په ارتباط د 3G 4G او اوس د 5G نمونه اورو. د جی منظور څه دی او د انټرنیټ پر کیفیت اغیز څه دی؟ اسمت څاروان په دې موضوع او د انسانانو په ژوند کې د انټرنیټ د زیاتیدونکي رول پاړه په همدې برخه کې لایو افغان متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړې ده. آصف حبیبي د جرمني په یو پانتون کې د 5G په برخه کې ډاکټر اخلي.
5G یا G5 څه شی دی؟
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژي چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا د جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریلګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لغه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
تاسو ویل چې دا یعنی جی یعنی جنریشن یعنی نسل، درې یو نسل او څلور بل نسل دی او پنځه بل نسل دی. نو د دې هدف د پنځم دا دی چې هر ځای ته انټرنیټ ورسیږي او کې سرعت زیات وي.
هر ځای کې انټرنیټ ورسیږي یو هدف دا ده. دوم هدف دا ده چې په کیفیت کې به ډیر بدلون رامنځته شي. کیفیت څخه مطلب دا ده چې د سرعت اندازه به ډیر لوړ شي نسبتا وسته.
مثلا څومره؟
مثلا په اوس په 4G کې چې ورته وایي یا څلورم نسل کې 100 Mbps، چې دا Mbps د انټرنیټ د اندازه کولو واحد ده، 100 Mbps انټرنیټ یو سړی کولی شي لکه په ځمې توګه ګټه پورته کړي، په یو ثانیه کې 100 Mbps نه ګټه پورته کوي شي. خو په 5G کې به دا سرعت دومره لوړ شي چې دا به 1 Gbps
یعنی زر
Mbps یعنی لس چنده به دا لوړ شي. که د بیلګې په توګه که چیرې مونږ یو فلم یا یو ویډیو په انټرنیټ کې پرته وي او هغه 3 GB اندازه ولري، نو که په 4G باندې را ډاونلوډ کړو دا شاید یوه دقیقه وخت ونیسي، یا له یوې دقیقې ځینې وخت هم ډېر شي انټرنیټ سرعت کم وي. خو که په 5G باندې همدغه ویډیو هم مهال انټرنیټ نه ډاونلوډ کړو په 3 ثانیو کې یو 3 GB ظرفیت لرونکی را ډاونلوډ.
دا خو د فلم خبره سه، اوس چې ډېر خلک په افغانستان کې له انټرنیټ څخه د خبرو د ټلیفون په ځای استفاده کوي او همیشه مشکلات لري په سکایپ کې او واټساپ او نورو کې، دا مشکلات به نور بیخي نه وي؟
دا هیڅکله نه وي، نور به داسې مشکلات نه وي چې ته له چا سره خبرې کوي په انټرنیټ کې، په وایبر باندې یا په واټساپ باندې، او هغه د تام قطسی غم قطسی، یا ته چې کله هغه نه سوال وکړي د هغه د اولې پوښتنې دوه پوښتنې وکړي، د اولې پوښتنې ځواب وروسته راسي، دوه مې څخه بیخي وروسته راسي، دا ستونزې به بیخي حل سي.
بله پوښتنه داره چې د سرعت او کیفیت له زیاتېدو سره سره به د انټرنیټ په آینده په باره کې څه فکر کوئ؟ یعنی له 15 وروسته هم نور شی راتلی شي، ممکن امکان شته؟
او دقیقا سما تقریبا یو میاشت مخکې یو مقاله ولوستله چې په انګلستان کې یو پوهنتون د سری په نامه باندې، هغوی اوس په دې باندې فکر کوي چې موږ باید اولنی کسان اوسیږو چې په 6G باندې یا 6G باندې سلام دا اوسه تحقیق شروع کو. یعنی تر اوسه 5G راوتلی نه ده، دوی په 6G باندې کار کوي. دا ټکنالوژي هم دغسې دوام کوي او دا نسلونه هم داسې اپټیمایز کیږي، یعنی دغه د یو نسل کې مشکل چې کله په ګوته سو هغه مشکل حل کوي، او د همدغه کانسپټ په نظر کې نیولو سره دا ټکنالوژي هم داسې دوام کوي 6G 7G، یعنی شاید وروسته لږ نور نسلونه هم رامنځته شي. خو له 5G وروسته د انټرنیټ راتلونکی به دا وي چې په راتلونکي وختونو کې ټول شیان د ژوند ټولې چارې به ټول د انټرنیټ په وسیله وي. فرضاً اوس یوازې موږ تاسو په انټرنیټ د ټلیفون او د خبرونو د اوریدلو یا د ویډیوګانو کتلو یا د خبرو کولو لپاره استفاده،
البته د افغانستان په حد کې، لیکن په اروپا او امریکا کې خو هم اکثره کارونه په انټرنیټ کې
کیږي، په دوکانونو په انټرنیټ کې دي، اعلانونه په انټرنیټ کې کیږي، تجارتونه په انټرنیټ کې کیږي، دا ټول شاین بانکونه په انټرنیټ دي، هیڅ ضرورت نه لري چې لارسې بانک ته پیسې راوباسي، کارت یې درکړه د انټرنیټ نه
کولی شي، دفتري کارونه ټول په انټرنیټ کې دي، آنلاین کوي، په کور کې کوي.
زه خپل یو مثال درکوم چې زما زه چې انټرنیټ لرم په خپل کور کې، مې یو ډیر قوي انټرنیټ ما خپل دفتر را کړی ده، په پونتون کې مې هلته دفتر ټول کارونه په کمپیوټر کې دي، له کور نه ورته لاګین کیږم، لکه خپل کور نه همیش کولای سم که شپې کورځي او کوم کمپیوټر چې ما په کور کې ده هغه ته لاسرسی ولرم او ټول کارونه له خپل کور نه تر سره کړم.
بل دا خو د دفترونو مسله شو، دا مې هم اوریدلې چې د انټرنیټ د کیفیت لاشي کې دوه سره د ټپ په برخه کې هم ډیر پرمختګ وشي.
او د ټپ په برخه کې به زخت زیات پرمختګونه وشي. افغانستان کې خو به دا بيخي او فکر کوم نوې خبرې موږ تاسو ته چې یو ډاکټر په هند په ترکیه په امریکا یا په اروپا کې نسته، مریض په کابل کې ده، او له امغه اروپا او له هند او له ترکیه نه کولای شي یو خپل مریض معاینه کړي. هلته یو نرس سره ناست وي په کابل کې، او نرس وایي چې تاسو د دغه آلینه استفاده وکړي، د فشار اندازې موږ ته وایي، د تبي اندازې موږ ته وایي، بیا ډاکټر ورته هدایت کوي. اما په 5G اپراتونکو کې به دا دومره پرمختګ وي چې ډاکټر به په امریکا په ترکیه او هند کې، مریض به په کابل کې وي، او له امغه ځای نه به کولای شي عملیات ترسره کړي. یعنی څومره دا شی انټرنیټ څومره دا موږ ټول خدمتونه کې سی وی ک ټکنالوژي کې وی ک لوجستیکي وی ک فرض نور خدمتونه وی، دا ټول انټرنیټ او انلاین ترازی او ترسو دغه انټرنیټ د ژوند یو مهمه وسیله وګرځول سي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ستراتیژي سره په ځینو برخو کې ورتهوالی او په یو شمېر نورو کې ژور بدلون لري. ورتهوالی په دې کې دی چې دواړه ستراتیژي وروسته له اوږدو سلام مشورو اعلان شوې. په 2009 کال کې چې کله اوباما خپله ستراتیژي اعلانوله، نو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو دوه میاشتې سلام مشورې کولې. د ټرمپ ستراتیژي هم له ډیرو سلام مشورو وروسته اعلان شوه، خو یو ځل ژمنه وشوه چې په جولای کې به اعلان شي، بیا ژمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخیر د روان کال په اگست کې ترامپ اعلان کړ او پاکستان یې تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ نوم هم د بارک اوباما له ستراتیژۍ سره توپیر لري. یوی ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وای، بل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل،
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دوه اړخیزه ګټې، دوه اړخیز احترام او دوه اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو څو هغه ډلې په نښه کړي چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندي پناه ځایونه نشو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد یې هم ښکاره وي.
د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړې په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې دوه کاله وروسته د 2011 کال د می په دوهمه اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې اوسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل،
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحدو ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوري وو، خو بیا هم د امریکا او پاکستان اړې کې د اوباما د جمهوریت ریاست په وخت تولې پات شوې. پاکستان هم د سربیا عصب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته یې ستونزې جوړې کړې دي، او د حقاني شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغې ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډونالډ ټرمپ له ستراتیژي راوروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي، او کابل وای چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ د ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژي له اعلان وروسته وویل که پاکستان عملی ګامونه وانخلي، ولسمشر ټرمپ به نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په درویشتمه د بګرام په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل،
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستاني مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مو ځانګړې غوښتنې کړې دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
ټیلرسن د سیشن بی پورز اسلام آباد ته ولاړ او د اکتوبر په 15مه په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندیش نشته، ځکه چې ترهګر د پاکستان په پولو کې پیاوړی شوی دی. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویلی وو که چیرته نوې ستراتیژي کار ورنه کړي نو لاسترسنې به نه ورته کښېنو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیل زاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یک حقیقت دیره که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا پخوانی ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولې د پاکستان مسئله وه. د پاکستان دو اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی وه او هم له امریکا سره. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې په ډیر وضاحت د امریکا دریځ روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداري یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداري ورکوي، هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې وویل،
طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغه هلته یو چې ستاسو فکر نوي بدل شوی، چې پریکړه وکړئ چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای
شئ.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وایي چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګور ریډونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره. د کابل سین کثافات خو ویستل او د سین خېټه لګه سپکه شوه، خو خدای دې وکي چې خاریان یې بیرته ورډکه نه کي. د خپرونې په پیل کې مو یو کور ته بیایو او د یوې میلمنې له راتګه مو خبرو.
وا خلکو، میلمه قبلوي؟
دا څوک ده چې پراته لسته اویلې ترانی نه وته؟
او راځه په سترګو خوراشه.
کومې غلط کړې نه وي د مدیر صاحب کور دی؟
او خورې راځه ستړي مشي، هر کله راسي
بوره مسي خورې.
راځه راځه دغه سي راځه.
څومره ښایسته کورم ده. خیر سي خیر سي.
راځه دی خواته، راځه دی خواته، ام دغلته کینه.
زه دی وسي دغه کیناست.
خورې آرامه کینه، تو د چي دبالت په شاته سم کم
مننه. زه
دی سم کینه. خورې پښتنه دی، عیب نه وي، ما خو نه پیژندلې.
او به مې پیژنې؟ څنګه دي بچیان دي؟ مدیر صاحب ښه دی؟
او شکر دی ټول ښه دي. ګوره ونجلې، پریت هم ووایا، ورشي ځانونه مو ښه سم را جوړ کړئ. دغه ښځه خامخا د تاسې کتو لپاره راغلې ده. ما ته خو ښه د ماړه کور معلومیږي، له جامو نه یې معلومیږي چې عصریم ده.
مورې څه دې ویل؟
زر لاړه شه، ځان دې را جوړ کړه چې ښځه دې کتو ته راغلې ده.
مورې هغه نوکان او باڼه دې چېرته ایښې دي؟
خدای مې دې در باندې بوره کې چې خپل شیان هم نسې ساتلی. پرون خو مې په هغه وړه تاخچه کې ولیده. لښتې، زه به ورشم ورسره کېبنم، ته ژر ډوډۍ را تیاره کړه.
ښه مورې.
خورې خفه نشې، یوازې مې پرېښودلې.
نه ولې به خفه کېږم، په عذاب مې کړی.
نه ولې به په عذابېږو، هر کله راسې.
مدیر صاحب دې خدای ژوندی لري، ټول خلک یې صفتونه کوي.
خیر یاسې خورې، خدای دې په خپلو بچیانو ارمان وباسه. پری لورې، رانی نوزه، مه شرمېږه. دومره شرمناکه ده چې چا ته ورننوتلی نه شي.
ترورې ستړي مه شي، څنګه یې؟ ښه یې. خاده سی لوری
استری مشی،
خاده سی لوری.
دغه می مشره لور د پری او دا ور پشی لخته ده.
نام خدای، پرختیام چه پری ده. خدای دې درته له نظر وساتی.
خیر یې سی خورې، په جنت سی. و دې نو ویل چې زو دې څه کار کوي؟
د ما زوی
هو پلاری وای چې فاکولټی نه ویلی نه ورکوم.
پلاری رښتیا وایي، باید فاکولټی ته ورکی.
د تا زوی کومه فاکولټه ویلې ده؟
کاشکې مې زوی درلودی، د زوی په نوم پسې ړندېږم.
نو څه ته راغلې بې؟
ستړی سوم. ما ویل ام به مې دمه جوړه کړم او ام به ډوډۍ وخورم.
پری ځئ، زه زر مجامې بدلې کوي چې له کاره به یې وباسئ. مو خو د وږې لارویانو لیونی کړو.
اوس دغه برک شیرم واورای.
زدر تناستم او تاغوا بولا، زدر تناستم او تاغوا بولا، یو زل دی غلی د غواله ډډه په نظر او کتلو، چلا ترو سمې پسترګو کې هما غستا سی برګ غوا. جی راجی، چلا ترو سمې پسترګو کې هما غستا سی برګ غوا. جی راجی. مال سره کولی دا ټول ګمان مې دا و چې د کلا تر مخه کومه بوشکا لوتی، څکه په منډو سومه او چراو رسیدم. لیدل مې تا په ډیران د ایرو ډکه ټوکرۍ خالی کړه. شکر مې وویست خدای ته او لکه د هماغوندې شوم. د دوړو منځ کې مې د مخ ونه لید. کال ډیر سخت کال و، انتخابات وشول، د کاندیدانو په سر خلکو جنګونه وکړل، خو نتایجو یې د ملت نو وویست ځکه اوس کلوپ ګرځي
د چوروالۍ اعلامیه. درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمېر چې ډېر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارکونه به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی است. درنو خاریانو، تاسو ته خو معلومه ده چې چوروالۍ ستاسو د ښار په پاکولو او ښکلي کولو کې څومره خواری وکړي، او خار یې له هغه پخوانی بد حالت نه دغه حالت ته راورساوه چې لږ تر لږه خو د دوړو او دودونو په منځ کې موټروالاو ته لاره ښکاري کنه. موږ چې کله د ښار شنې سیمې چې هیڅ کله شنې شوې نه وي په تاسې ښاریانو باندې د لوړو ودانیو جوړولو لپاره پلورلې، نو زیاتره خلکو دا تبلیغ او پروپاګنډ کاوه چې موږ دغه کار د ودانیو د امرونو پلورلو لپاره کوو، په داسې حال کې چې موږ غوښتل د ښار پلان شوې دغه شنې سیمې چې لا شنې شوې نه وي او شنه کول یې هم آسانه کار نه و د دوړو د مخنیوي لپاره وپلورلې. د پلورلو پیسې د چوروالۍ بودیجې ته لاړې، او د امرونو اخیستلو یې د هغو څو غریبو چارواکو جیبونو ته لاړې چې خواران له غریبۍ نه په هوا ګرځي، او د هغه شیر پر بنا چې آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. د چوروالۍ زیاتره چارواکي پښتو امکاناتو کې د نورو دفترونو د غریبانو حد ته رسیدلي وو. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او زغمه یې هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو اوبو کې ولوېدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري، او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په نهو لسو بجو جارو کوي، چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږی او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سي نه لکه د مړه ښامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. خو اوس مو هغه دی درته پاک، او ټول کثافات مو ترې راوویستل او لرې مو وغورځول چې ښار ښکلی شي، خو که بیا له کثافاتو ډک نه شي او د پوډریانو په ساقي خانه بدل نشي، لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډېر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک جوان او پاک خار ارمان و نه خود. ستاس خدمتگارا چوروالی.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکو حیا اوریاخیل، سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا هوتک او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.
سر کچ خلق پرنا پسیمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسیمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسیمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگر زمستانہ ملا بدار نلری